السلام علیکم د ماخام شپک بچی دی دوستانو د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم په دینیم ساته پروگرام کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په دوهم ورځ هم له چینی چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد او نورو مهمو دو اړخیزو مسئلو په اړه خبرې کوي. ولسی جرګې په هیواد کې پروسیو نه امنیو بیا اندېښنه څرګنده کړه او ولسمشر د یو لیک په واسطه وغوښتل چې امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس نن د پیکینګ په شینهوا پانتون کې خبري وکړه. د افغانستان په مرکز کابل کې نن لشتر لږه شل تنه مخدر مواد وسوځول سول. د پاکستان پاوځ پر افغانستان تور لګولی چې په قبایلو کې په عملیاتو کې همکاري نه ده کړې او په بنگلاديش کې د جنگي مجرمینو ځانګړي محکمې نن د دغه هیواد د جماعت اسلامي ګوند مشر په اعدام محکوم کړ. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی نن د اقتصادي او سیاسي چارو په اړه د خبرو لپاره د چین له صدر اعظم او د کمونست ګوند له مشر سره وکتل. جمهور رئیس احمدزی د څلورو ورځو لپاره چین ته په سفر کې پرون د هغه هیواد له ولسمشر سره خبرې وکړې. ښاغلی احمدزی نن د پیکینګ په شینوا پوهنتون کې د خبرو پر مهال چین د افغانستان لپاره معتبر نړیوال شریک بللی. نور جزئیات واوري. په افغانستان کې لشت لږه شل تنه مخدر مواد نن وسوځول سول. په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال باس محمد احمدی نن کابل ښار ته نږدې د دغه موادو د سوځولو په مراسمو کې وویل:
در شهر کابل دروازه های
په کابل کې نن تر شل تنه زیات مخدر مواد سوځول شوي چې د کابل له شاوخوا سیمو څخه د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو او نورو امنیتي ادارو په ګډه همکاري نیول شوي وو. افغانستان په نړۍ کې د مخدر موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د پلچرخي په زندان کې یو شمېر زندانیان چې اعتصاب یې کړی وایي پر بشري حقونو یې تیری دي بند شي. په دې زندان کې څه باندې 1400 تنو له یوې اونۍ راهیسې ډوډۍ خوراک بند کړی. دغو یو شمېر زندانیانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی پر حقونو تیری کیږي، د زندانیانو سره خراب چلند کیږي او د ولسمشر فرمانونه نه عملي کیږي. د افغانستان د محبوس او توقیف ځایونو ریاست د دوو زندانیانو ستونزې تایید کړې خو وایي چې د حل لپاره یې هڅې کوي. د پاکستان پوځوایي په قبایلو کې څلور میاشتنی پوځي عملیات په بریالیتوب پرمخ ځي. د پوځوایان جنرال عاصم سلیم باجوان نن ویلي چې د شمالي وزیرستان زیاتې سیمې له وسلوالو پاک شوې دي. باجوان زیاته کړې چې د عملیاتو مثبت اغېز په ټول پاکستان کې مخصوص د تروریستي حملې، قتلونه او تښتونې کمې شوې دي. د باجوان په وینا لږ لږ یوولسو وسلوال او سل پاکستاني عسکر په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځوایان پر افغانستان تور ولګاوه چې په دې عملیاتو کې همکاري نه ده کړې او ویلي دي چې د عملیاتو په ترڅ کې والو افغانستان ته آزاد تګ راتکاو. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت تر اوسه څه ندی ویلي. په بنگلاديش کې د جنگي مجرمینو ځانګړي محکمې نن په دې هیواد کې د تر ټولو ستر اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي بنگلاديش یو مشر رحمان نظامی په اعدام محکوم کړ. د بنگلاديش د ازادي په جنگ کې د بشري ضد جرمونو د ترسره کولو په خاطر په اعدام دغه محکوم سوی یو مهال د پارلمان وکیل او بیا د کابینې وزیر هم و. یو څارنوال تورین افروز نن خبریالان ته وویل چې پر هغه لږ تر لږه اته لګېدلي تورونه ثابت شوي دي.
This verdict is actually establishes the truth. We have been fighting for long.
دا وای حکومت پاسل کې د حقیقت پر ځای کېدل چې وژده مبارزه مو ورته وکړه او په دې بهیر کې ټول شامل کسان خوشاله دي چې تورونه له هر ډول شخص خبرته ثابت شول. فکر کوم د هغه پر ضد یوازې څلور جرمونه ثابتېدل کافي و چې رحمان نظامی په اعدام محکوم کړي. نن په مسکو کې یو شمېر بشری فعالان د پخواني شوروي د استخباراتو د ادارې کې جبهې د مرکزي دفتر په وړاندې راټول شوي څو د هغو ښځو او نارینهوو یاد او درناوی وشي چې د جوزف ستالین د ستر ترور په دور کې ووژل سول. د ستر ترور د دور د قربانیانو د یاد مراسم نن د مسکو ښار پر لوبیان کا څلورلارې جوړ شوي دي او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې به هم دغه مراسم ترسره سي. نن د هغو ډېر زره کسان نمونه پر دغه څلورلارې واخیستل سول چې له 1901 تر 1908 میلادي کلونو څخه کې ووژل سول. په سوریه کې د چارواکي او بشري فعالین وایي چې نن د سوریه د ازادۍ پوځ یو شمېر جنګیالي د ترکیې له خاورې کوباني ښار ته ننوتل. دغه جنګیالي په کوباني کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې پر ضد مبارزه کې د کردانو د ملاتړ لپاره ورغلي دي. په کوباني کې د کردانو مشرانو ویلي چې لږ تر لږه 50 جنګیالي نن د ترکیې له خاورې ورورسېدل. پرون د عراق له شماله هم یو نیم سل ملیشه کردان یا پیشمرګه ترکیې ته ولاړ څو له هغه ځایه کوباني ته واوړي. ترکیه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. او سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس براک اوباما د دفتر پټ کمپیوټري سیستم کې د مشکوکو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل شوې دي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط یې خبرې کولې، دا نه دي ویلي چې چا به د ولسمشر براک اوباما د دفتر د اجرایي چارو د مامورینو دغې سري شبکې ته د ورننوتو هڅه کړې وي. خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون وویل چې یو شمېر کسان چې غالبا روسیې ته کار کوي د سپینې ماڼۍ کمپیوټري شبکې ته ورننوتي دي. دا و خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله اورئ. ولسمشر اشرف غنی احمد زی په چین کې په چین په پهنتون کې په وینا کې نن ویل چې افغانستان د آسیا زړه دی او د آسیا د زړه په بې ثباتۍ سره به ټوله سیمه بې ثباته پاتې وي. په چین کې د ولسمشر د ورسیو کتنو لیدنو په اړه تازه حال درکو. دا هم اوري چې ولسی جرګې په هیواد کې پر ورسیو نه امنیو بیا اندېښنه ښودلې او له ولسمشر د یو لیک په واسطه وغوښتل چې امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د سرخی پله په زندان کې لسګونو بندیانو له یوې ونې راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی دی. په خبری مجله کې لدې هم خبرې گئی چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په دې جرګه کې اداري او مالی فساد زیات شوی دی، خو د جرګې منشي وایي چې په دې اړه اسناد او شواهد پکار دي.
که هر وکیل صاحب د ولسی جرګې د دارالانشا په رابطه د هر نوع ثبوت ولري کولای شي د ولسی جرګې اداري پلاوي ته راوړي.
د هیواد د مشهور سندرغاړي فرهاد دریا په ابتکار امنیتي ځواکونو او اړو خلکو ته د وینې د ورکولو کمپاین پیل شو. ښاغلی دریا ویل
نقش حمایت کننده مردم از نیروهای امنیتی مثل آب حیات است.
دوستانو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې پټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري او په اف ام سل 0.5 چپه بیا په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څه ډول مو چې په خبرونو کې ووریدل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی په چین کې دی او نن د دوهم ورځې لپاره هم دغلته له چینایي چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي پرون د چین له ولسمشر سره خبرې وکړې او شی جینګ پینګ اشرف غنی ته خطاب وکړ چې دی پخوانی دوست دی. چین له افغانستان سره پرون د نږدې 230 میلیون ډالرو مرستې ژمنه هم وکړه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون له چین سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون هم لاسلیک کړ. د چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې چین کولی شي د افغانستان په اقتصادي بیا رغونه کې مهم او اساسي رول ولوبوي. د افغانستان جمهور رئیس په چین کې نن له یو شمیر پانګوالو سره کتنه کوي او هڅه کوي چې په افغانستان کې چینایي پانګوال پانګونې ته وهڅوي. موږ هڅه کوو چې په چین کې د ازادي راډیو له خبریال سره چې د اشرف غنی احمدزی سفر له نږدې څاري په تماس کې شو او له تاسو سره په چین کې د ولسمشر د نن ورځې د لیدنو کتنو په اړه تاسو سره ورستي معلومات شریک کړو. د یادولو وړ ده چې ولسمشر نن له یو شمېر چینی چارواکو سره مهمې خبرې هم ترسره کوي. همداشېبه زموږ همکار قسیم سولامل سره د چین څخه تلیفون په لیکه کې دی. سولامل صاحب، کدا وایي چې لومړی ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن له کوم چینی مقامات سره خبرې کړې او کنه؟
بله، مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن له اجنډا سره سم د چین له صدر اعظم لیکی کیانګ او دغه راز د چین د کمونیست ګوند له مشر سره وکتل، چې په دغه کتنو کې رسنۍ برخه نه درلودله، یعنی په دې تبته موږ معلومات نه دي راکړل شوي چې دوی پر کومه اساسي مسایله باندې خبرې وکړي. ولې مخکې تر هغه ولسمشر په د بیجینګ شاپ په هنتون کې چې د شینهوا په نامه دی وینا وکړه، محصلینو ته وینا وکړه، او تر ډېره پورې د افغانستان او چین ترمنځ پر اقتصادي مسایلو، اقتصادي همکاریو، او دغه راز د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ، او مجموع کې د ټولو اسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو او اړیکو باندې خبرې وکړې. د نن موضوعات هم دومره بلې مرتب
سولمال صاحب ولسمشر هلته په چین کې نن کوم پوهنتون ته وینا هم کړې ده، د وینا غټي کې سو؟
بلې، دقیقا لکه څنګه چې مې مخکې ویل، ولسمشر نن په دغه پوهنتون کې د وینا پر مهال له افغانستان سره پر راتلونکي کې د چین د 2 میلیارد ینو د مرستو یادونه وکړه، او لاغت خې مننه وکړه، ویل چې د افغانستان سره د چین د مرستو ژمنتیا ښیي. ولسمشر په دغه پوهنتون کې دغه راز په خپل وینا کې ویل چې د سیمې او ټولې اسیا هیوادونه باید په خپلو کې سره همکار واوسي، یعنی اقتصادي همکاري خپلو کې پراخه کړي، او په خبره چې دا اقتصادي همکاري خپل کولای شي د دې هیوادونو ترمنځ سیاسي او د فرهنګي اړیکې هم رامنځته کړي، یعنی تر ډېره پورې خبرې پر اقتصادي مسایل باندې راڅرخېدلې.
د چین له دولتي خبري اژانس سین هوا سره په مرکه کې اشرف غنی احمدی ویلي دي چې چین او افغانستان لورته یا ګډ خطراتو سره مخامخ دي، او چین کولای شي د امنیت په برخه کې هم رول ولري. آیا په افغانستان کې د امنیت په مسأله کې د چین د همکاري موضوع هم مطرح شوی په دغه کتنو او غونډو کې؟
چین د چین ولسمشر البته پرون په خپل ګډه خبري غونډه کې چې ولسمشر اشرف غنی احمدی سره درلوده، یادونه وکړه چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان سره د سولې په پروسې کې همکاري وکړي. ولې د امنیتي مسایلو همکاري یادونه تاسو وکړه؟ ولسمشر اشرف غنی احمدزی د چین په شمال ختیځ کې د افغانستان له سرحد سره نږدې په دې سیمه کې د اویغور مسلمانانو د تورستي فعالیتونو د تورستي هڅو یادونه وکړه، ویل چې دا هغه څه دي چې هم د چین هیواد قربانی ورکی او هم افغانستان هم د تروریزم قربانی دی، او وی ویل چې دواړه هیوادونه به له نږدې سره همکاري وکړي تر څو له تروریزم سره ګډه او ماسره مبارزه وکړي سي.
بله سلام علي صاحب، کدا وای چې ولسمشر هڅه کوي څنګه چې افغان مقامات یو کتون کې وای چې په افغانستان کې د چین د پانګونې لپاره زمينه برابر کړي، او چینایي پانګوال وهڅوي په افغانستان کې پانګونې ته، تر اوسه پورې له چینایي سوداګرو او متشبثینو سره هم غونډه درلودې کڅنګه؟
تر اوسه پورې غونډه نه ده ورسره درلودلې. ویل کېږي چې سبب ولسمشر د تیانجن ښار ته ولاړ شي چې د چینو بل ښار دی، او هلته به له چینایي متشبثینو سره وګوري، او د سفر په څلورمه ورځ باندې ټاکل شوی دی چې د بیجنګ کې چینایي پانګوال او سوداګر سره وګوري، او دا سوداګر په افغانستان کې د پانګونې لپاره وهڅوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. قسیم سولمل چې په چین کې دی، او چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدی سفر لنزې څاري د ازادي راډیو د نن ورځې او سبا په خبرونو کې په دې اړه تاسو سره ورستي معلومات شریکو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې پروسېونه امنیو بیا اندېښنه خو ده، او ولسمشر دی یو لیک په واسطه وغوښتل چې امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي. د دې جرګې غړو د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له امنیتي پلوه د افغانستان په ځینو سیمو کې وضعیت ډېر جدي وباله، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه نیول شوې، او په دې برخه کې هلې ځلې هم روانې دي. په دې نور معلومات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر لپسې حملو او د نامنیو ډېرېدل ولسی جرګې دې ته وهڅوله چې له ولسمشر غنی نه د یو لیک له لارې غوښتنه وکړي چې د دې هیواد امنیت ته جدي پام وکړي. د ولسی جرګې غړیو د چهارشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنیو په اړه بحثونه وکړل، او ویلي یې چې امنیتي وضعیت ډېر جدي او د اندېښنې وړ ده. د ولسی جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني چې د دې جرګې مشري کوله وویل امنیتي ګواښونو افغانستان له جدي ستونزو سره مخامخ کړی ده.
شخص جلالباب رئیس جمهور افغانستان مورد خطاب قرار میتم که
په ځانګړي توګه پر ولسمشر غا کوم چې لطفاً دې پام وکړي امنیتي خطرونه افغانستان ګواښي. ما د ازل ولسمشر ته د ټول هیواد امنیتي وضعیت په دې اړه یو لیک لیکلی. هغه د مهرباني وکړي پام دې ورته وکړي او په افغانستان کې د امنیتي ستونزې اساسي چاره وکړي.
د ولسی جرګې غړي وای که حکومت د نامنوی مخاونه نیسی نو ممکن حالات تر دې هم خراب او له کنټرول ووزي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په کابل، بدخشان، هلمند، هرات او یو شمیر نورو ولایتونو کې حملې زیاتې کړي چې پر ملي شورا سربیره عامو خلکو ته هم جدي اندېښنې پارولې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي دي چې د تېرې سپتمبر میاشتې له 9 نیټې راهیسې له کله نه چې اشرف غني احمدي واک ترلاسه کړی یوازې په کابل کې لس امنیتي پیښې شوې چې 20 کسان پکې وژل شوي دي. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ تر اوسه د ولسي جرګې د نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي خو ولسمشر مخکې ویلي و چې حکومت یې پر امنیتي طرحې کار کوي. افغان چارواکو د دې نوې امنیتي طرحې د جزئیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه نیولې او هغوی ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. د دې وزارت وین ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي او کولای شي د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي.
تر هغه ځایه چې موږ پلټنه کړې د تېرو څو میاشتو په پرتله د جګړې زور کم شوی، خو طبیعي ده چې حالات د جنگ دي، کله جګړه زیاته او کله هم کمه شي. ملي اردو په پام کې لري چې ژمنې تصفیوي عملیات پیل کړي چې دا عملیات به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي.
په همدې حال کې څېړونکي وایي چې افغان حکومت په تېر امنیتي ارګانونه باید د وسلوالو مخالفانو د حملو د بندولو لپاره اساسي پلانونه طرحه او عملي کړي. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره نړیواله ټولنه په تېر امریکا او ناټو باید افغان ځواکونه ښه سنبال او افغان هوایي ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده پیاوړي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شنبه پورز د افغانستان یوې محکمې هغه ملا په 40 کاله بند محکوم کړ چې په لس کلن انجنۍ ایجنسی تیرې کړی دی. دا انجنۍ چې مستار نومې حمیده ده د افغان ټولنې د منفي دودونو له امله اوس د خپل کورنۍ لخوا د مرګ له ګواښ سره مخامخ شوې ده او دا مهال په کابل کې د یوې غیر حکومتي مؤسسې په امن کور کې ژوند کوي. د بشري حقونو د څارنې سازمان د مسئلې په اړه مطلب خپور کړی چې جزئیات یې له جانقا الکوزي اورو.
د حمیدی ستونزې د روان عیسوي کال د اپریل په 10مه هغه مهال پیل شوې چې دا معصومه لس کلنه جنۍ د خپل کلي د مسجد پاکولو په مقصد مسجد ته ولاړه خو بدبخته ملا ورباندې جنسي تیری وکړ. ملا جنۍ ته ګواښ کړی و که د دې پیښې په اړه چاته ووایي دا او کورنۍ به یې ووژني، خو د جنۍ ټپونه ډېر سخت ول او کورنۍ ورباندې خبره شوه. تر ټولو بده خبره دا ده چې د جنۍ کورنۍ د افغاني ټولنې د ویاړ وژنې په دود د خپلې لور د وژنې هڅه کوي. د بشری حقونو د څارنې سازمان وای د حمیدې له قضیې نه څرګندېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له څه ډول ستونزو او بدبختیو سره لاس او ګریوانې دي. د افغانستان محاکم او حکومت هم د دې پر ځای چې د جنسي تیریو عاملانو ته سزا ورکړي د پیښو قربانیانو ته سزا ورکوي. د بشری حقونو سازمان وای که څه هم چې په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي قانون په 2009 کال کې نافذ شوی، خو بیا هم دا قانون په سم ډول نه عملي کیږي. له بده مرغه په افغانستان کې د ښځو پر ضد خشونت یا تاوتریخوالی تر ټولو جګې سطحې ته رسېدلی او د بشري حقونو د سازمان په وینا یو علت دا ده چې په افغانستان کې پر ښځو جنسي تیری یوازې د زنا جرم ګڼل کیږي او عاملانو ته د جنسي تیری په نامه په محاکمو کې سزا نه ورکول کیږي. په همداسې یو نو انډوله حالت کې ښځې یا د جنسي تیری قربانیانې د اخلاقي جرمونو په نامه زندانونو ته ټېل وهل کیږي. د بشري حقونو سازمان وای د اشرف غني احمدزي او عبدالله تر مشرۍ لاندې نوی حکومت د ښځو د حقونو د ساتنې مسؤلیت لري او ډاډ باید ورکړي چې د کورنیو شخړو او جنسي تیری عاملان باید محاکمه شي. د بشري حقونو سازمان وای جمهور رئیس اشرف غني احمدزي په یو فرمان کې له ټولو پولیسو او څارنوالانو غوښتي چې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي قانون په عملي کولو کې باید جدي عمل وکړي او په عام محضر کې د ښځو د ساتنې او مسؤلیت لپاره د امن کورونو د اهمیت خبرې کړي دي. د بشري حقونو سازمان وای جمهور رئیس اشرف غني احمدزي باید لوی څارنوالۍ ته هدایت ورکړي چې د افغانستان په هر ولایت کې لږ تر لږه د ښځو لپاره یو امن ځای جوړ کړي. دا سازمان زیاتوي سره له دې چې حمیدې د محکمې مبارزه ګټلې خو زیات ستونزې په مخ کې دي. دا له ښوونځي څخه محرومه شوې او له دې سره چې کوم عمل شوی هغه د دې او د کورنۍ لپاره په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي. د دې ډاډ هم نشته چې د حمیدې ژوند به د هغې د کورنۍ لخوا په امن کې وي. د بشري حقوقو سازمان وایي کچېرې افغان حکومت د ښځو او نجونو د حفاظت او امنیت په اړه جدي او کوټلي اقدامات ونه کړي نور نجونې او ښځې به هم د حمیدې له برخلیک سره مخامخ شي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پام کې لري چې د مرمرو د قیمتي ډبرو په سکتور کې پانګونه زیاته کړي. په همدې خبري مجله کې په دې اړه هم رپورټ اوریدلی شي. خو اوس د سرخی پله په زندان کې د زندانیانو د نه خوړلو د اعتصاب موضوع ناجي صاحب په رپورټ لري.
ل بندیانو سره ناسم چلند د هغوی حقونو ته نه پاملرنه روغتي ستونزې او د بندیانو په اړه د ولسمشر د فرمانونو سم نه عملي کېدل هغه ستونزې دي چې د سرخی پله په زندان کې بندیان یو ځلې بیا غذایي اعتصاب ته اړ کړي دي. د سرخی پله د زندان یو شمېر بندیان چې وایي سیاسي زندانیان دي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سلګونو بندیانو له څو ورځو راهیسې د نه خوړو اعتصاب کړی. دا بندیان شکایت کوي چې دوسیې په وخت نه څېړل کېږي. یو شمیر د زندانیانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن چې شروع کیږي شپږم ورځ ده اعتصاب زیان لري او په دې کې ډېر افراد خولې هم ګنډلې دي. لسګونه نفر دي چې هغوی په حالت زوف کې دي په حالت کوما کې دي. ستونزه دا ده د رئیس جمهور او فرمان صادر کړی په عنوان د تطبیقي هغه تر اوسه پورې تطبیق شوی نه ده. هر فرمان په ډالرو باندې تطبیقیږي. څلور نفره د لږ پاته دي فلج دي بل ورځ یو دانه مړ شو بله کاله کېږي اوولس کاله کېږي چې به ادام معصوم کوي یا د ادام کې یا د ادام مرمات کې یا د مریضانو علاج وکړي یا د علاقې یا د هغو خلکو قیدیانو چې قیدونه یې پاتې یا د علاقې یا د راتې دوه واردې محکمه ورسره وشي.
د دغو اعتصاب کوونکو په وینا که د دوی ستونزو ته پام ونه شي نو غذایي اعتصاب ته به دوام ورکړي. څه موده مخکې په هرات، جوزجان، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې هم بندیانو په ورته توګه غذایي اعتصاب کړی و او ویلي چې مسؤول چارواکي د دوی ستونزو ته سمه رسیدګي نه کوي. د افغانستان د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهی سانیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د سرخی پله د زندانیانو ستونزې ومنلې خو ټینګار یې وکړ چې د حل لپاره به جدي اقدامات وشي. نوموړي د دوی د ستونزو په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل
د فرمانونو تطبیق د یو ګډ کمیسیون لخوا پر مخ وړل کیږي او د هغه ستونزه دا ده چې کاري ټیم یې کم دی او د زندانیانو د دوسیو په تطبیق کې یو څه ځنډ رامنځته کیږي. واقعا د دغو زندانیانو ستونزې منم خو هره ورځ موږ د محابسو له مسؤلینو سره خبرې کوو او څه چې د محبوسینو حقونه دي ورته رسیدګي کیږي. اوس مهال د زندانیانو اعتصاب هم پای ته رسیدلی دی.
د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو مسؤلان وایي چې دا مهال نږدې 8000 زندانیان د سرخی پله په زندان کې موجود دي چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په بام کې لري چې د مرمرو د قیمتي ډبرو په سکتور کې پانګونه زیاته شي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه پر ورځ یو خبري کانفرنس ته ویل چې تر دې مهاله په دې برخه کې ډېره کمه پانګونه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د جیولوژي ادارې یو سروې ښیي چې په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې موجودې دي. نور تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې کورنۍ او بهرنۍ پانګوال دې ته هڅولي چې د مرمرو د کان د استخراج په برخه کې پانګونه واچوي. د دې وزارت مرستیال متصل کومکی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل هڅه کیږي چې په دې برخه کې د بهرنیو او کورنیو پانګوالو علاقمندي راجلب سي. نوموړي د مرمرو په سکتور کې اچول شوې پانګه کمه وبلله.
کومه پانګونه چې په دې برخه کې شوې ده د پام وړ نه ده او موږ به نور پانګوال هم وهڅوو تر څو نور پانګونه وکړي. اوس پرن جدید 3.5 میلیون ډالر په دې برخه کې پانګونه شوی او زموږ هڅه دا ده چې دا 1 میلیارد ډالر ته ورسوو.
1 میلیارد خبره سم.
نوموړي همدارنګه ویل چې افغانستان اوس مهال نږدې 9 میلیون ټن د مرمرو د قیمتي ډبرو کانونه لري خو د نه استخراج له امله دا مهال 80% د مرمرو ډبرې له پاکستان څخه هیواته واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د مرمرو ډبرو د کانون له ایستلو سره باید له بهرنیو هیوادونو نه د مرمرو د واردولو کولو مخه ونیول سي. له بلې خوا د سوداګرۍ او صنایع وزارت د متوسطو او وړو تشبثاتو د تنظیم او پراختیا رئیس احمد زیا سید خلی وای ک د مرمرو ډبرو په سکتور کې پانګونه وسی نو ډېرې کاري زمینې به هم رامنځته سي.
د
مرمرو سکتور کې پانګونه د ډېر اهمیت وړ بلل کیږي او باید په اساسي ډول په دې برخه کې پانګونه راجلب سي او دا به د کاري زمینې په برابرولو کې مهم رول ولري.
نوموړي د مرمرو ډبرو د استخراج په برخه کې د ترانسپورت او پرمختللو ماشینالاتو کموالی له مهمو ستونزو څخه وباله. راپورونه وایي چې افغانستان په تیر ننګرهار، هرات او هلمند د نړۍ په سطحه د مرمرو ښې ډبرې لري او که په دې برخه کې پانګه اچونه زیاته سي نو دا هیواد به د کاله میلیونونه ډالر عواید ولري.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په دې جرګه کې اداري او مالی فساد زیات شوی دی. خو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي که اسناد له وکیلانو سره موجود وي دوی په اړه څېړنې ته چمتو دي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې جرګې کې اداري او مالی فساد زیات بولي او غوښتنه کوي چې باید په دې اړه جدي څېړنې وشي. دوی وایي چې په ولسی جرګې کې د مالی او اداري فساد له امله حتی بهرنیو هیوادونو ته غیر ضروري سفرونه کیږي چې د افغانستان ملي بودیجې ته ډیر زیان اړولی دی. د ولسی جرګې غړي ډاکټر زهیر سعادت د دې جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له دې عمله سخت انتقاد وکړ او غوښتنه یې وکړه چې باید په دې اړه پراخې څېړنې وشي.
ما بارها در رابطه با فساد مالی و اداری
دای وای مونږ ډیر کله د دولت په نورو اورګانونو کې د اداري او مالی فساد له امله خبرې او انتقادونه کړي. خو په ولسی جرګې کې مو د مالی او اداري فساد په اړه خبرې نه دي کړي. په ولسی جرګې کې مالی او اداري فساد زیات دی او زه غوښتنه کوم چې د دې جرګې د مرکزی تفتیش کمیسیون او اداري پلاوی دي دا موضوع تعقیب کړي. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې ډیر کله د ولسی جرګې نصاب نه وي پوره او د دې جرګې ځینې غړي وایي چې ډیر شمیر وکیلان په خپلو شخصي کارونو او ګټو پسې ګرځي. دغه راز د ولسی جرګې یو شمیر نور غړي داسې شکایتونه هم کوي چې بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هم په ځینو مواردو کې له اړتیا پرته ترسره او نوبت هم پکې په پام کې نه نیول کیږي. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام کڅه هم په دې جرګې کې اداري او مالی فساد نه ردوي خو وایي کډ دې جرګې هر غړی په دې اړه اسناد ولري دوی ته د سیړلو لپاره وړاندې کړي.
که هر وکیل صاحب د ولسی جرګې د دارالانشا په رابطه دوی هر نو ثبوت یا شواهد ولري نو هغه وکیل صاحبان کولای شي چې خپل هغه ثبوتونه د ولسی جرګې اداري پلاوی ته راوړي تر څو چې د اداري پلاوی لخوا او د هغه مربوطه کمیسیون لخوا دغه وڅېړل شي او د اکله به ولسی جرګه خپل تصمیم به ونیسي.
تر دې وړاندې هم د ملي شورا یو شمېر غړو سیاسي سیړونکو عوامو خلکو پر دې شورا انتقادونه کړي چې خپل کارونه په وخت او سمه توګه نه ترسره کوي. خو د ملي شورا دواړو جرګو دا انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې له ستونزو سره سره یې خپل کارونه چې د قوانینو تصویب او د حکومتي ارګانونو د فعالیتونو څارل دي سم ترسره کړي دي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او د هیواد مشهور سندرغاړي فرحات دریا په ابتکار امنیتی ځواکونو او اړو خلکو ته د وینې د ورکولو کمپاین پیل شوې ده. خان محمد سین په ریپورت لري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د وینې د ورکولو کمپاین په داسې بڼه پیل شو چې پکې د لوړ پوړو دولتي چارواکو نوم اخیستل کیږي، څو د امنیتي ارګانونو او عامو محتاجو خلکو په نامه یو اندازه وینه ورکړي. دا کمپاین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د محمد داوود په روغتون کې په داسې حال کې پیل شو چې یو شمېر دولتي چارواکو پکې برخه اخیسته و. دا کمپاین چې د مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا په ابتکار پیل شو، لومړی وینه ورکوونکی هم فرهاد دریا و. ده وویل
نقش حمایت کننده مردم از نیروهای امنیتی مثل آب حیات است.
لامنیتی ارگانونو څخه د خلکو مرسته د آب حیات ارزښت لري. د امنیتی ارگانونو ټپیانو ته د وینو د ورکولو کمپاین یو ملي پروګرام دی او باور لرم چې د حکومتي چارواکو او خلکو په مرسته به دوام وکړي.
د کمپاین د طرح سره سم فرهاد دریا د جمهور رئیس، د حکومت د اجرایوي رئیس او د پینزو نور لوړ پوړو دولتي چارواکو نمونه یاد کړل چې هغوی هم په دې کمپاین کې شریک او وینه ورکړي. په دې کمپاین کې ټولو حاضرو چارواکو وینه ورکړي او هر یو د و نورو چارواکو نمونه یاد کړل. د پیل شوی کمپاین ګډون کوونکی د عام روغتیا وزیر سوریا دلیل تاکید وکړ چې دولتي چارواکي او خلک د خپل یو هیوادوال د ژوند د ژغورلو په خاطر یو اندازوي نه ورکړي. دی وویل د وینې ورکړه نه یوازې دا چې زیان نه لري، بلکې روغتیا ته ګټه هم رسوي.
د وینې ورکړه یو انساني وجیبه ده. د وینې ورکوونکي ته هیڅ ډول روغتیایي خطر نه پیښیږي. افغانستان د ټولو ګډ کور دی. موږ په خپلو وینو دا کور ساتو او دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې اوس مهال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د امنیتي ارګانونو، ټپي منصوبینو او نورو اړو خلکو ته د وینې په بانکونو کې 70% وینه ذخیره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي چې په جنګونو کې کله کله د امنیتي ارګانونو ټپي منصوبین د وینې د نه ور رسېدو له امله سا ورکوي.
و امر دل چې د افغانستان د مشهور سندرغاړي